السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شپې صفی ولستان اگزام تاسو زموږه غږ آزادی رادیو اوري په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت خاص سلاکار وټاکل شو. پنځه سلوک دقیقې به تاسو ته موسیقي هم ولرو خو تر څه مخکې خبرونه. خبرونه سره ټکی د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو اعلان کړی چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت خاص سلاکار وټاکل شو. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی او د امریکا ولسمشر به د امنیت شورا یوه غونډه مخته یوسي او د ایران په اړه به خپل دریځ روښانه کړي. خبرونه د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر په لار له هغو خبریالانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ته ځي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وویل ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. پومپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د امریکا د بهرنی چارو وزارت ته ورشي او دا ټول مسایل به مخته یوسي. رویټرز زلمی خلیلزاد د زلمی خلیلزاد مقرری دا ښکاروي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي ده. زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو بانفوزه سیاستوال ګڼل کیږي او وخت ناوخته د افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول پر پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نه کولو له امله انتقادونه کوي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د هلمند والی ویاند عمر زواک وایي دغو افغان سرتیرو ته د ګرشک ولسوالۍ په یخچال سیمه کې د طالبانو په برید کې دا مرګ ژوبل اوښتې ده. زواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبل اوښتې خو شمېر یې نه دی معلوم. دا جګړه تیره شپه شوې ده. ټاکل شوی ده چې نن چهارشنبه د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغانستان او کاناډا ترمنځ یوه تجارتي غونډه پیل شي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال په دې غونډه کې د ګډون په هدف تورنټو ته رسېدلي دي. د افغانستان کاناډا د تجارتي فدراسیون عملیاتي مشر شاپور احمدي د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په دې غونډه کې سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول شي. بل شکه
دا غونډه ډېر حیاتي ده افغانستان لپاره، ځکه افغانستان اړتیا لري سرمایه‌ګذاري او سرمایه‌ګزارانو ته. نو په دې وجه باندې هر کوم اقتصادي اقدام چې د دې ملکونو ترمنځ ترسره کیږي هغه بله شکه چې د افغانستان په ګټه ده.
د افغانستان کاناډا د سوداګری زغونډه څلور ورځې دوام کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د سوداګری او صنایع د خونی پر رئیس سربیره یو شمېر افغان خزینه او نارینه سوداګر برخه لري. ټاکل شوی د امریکا د بهرنی چارو وزیر نن اسلام آباد ته لاړ شي او هلته له پاکستاني چارواکو سره وګوري. په دې سفر کې له مایک پومپیو سره د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد هم ملګری دی. دا په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د حکومت له رامنځته کېدو وروسته لومړنی لوړ پوړی افغان چارواکی دی چې د هیواد ته سفر کوي. ټاکل شوی د ترهګرۍ پر ضد مبارزه، له پاکستان سره د امریکا لغوه شوې مالي مرسته او دوه اړخیزې اړیکې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو اجنډا وي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو او د پوز لوی درستیز د کمیټې مشر جوزف ډانفورد په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې یو کال رئیس پر اسلام آباد د واشنگتن فشارونه زیات شوي څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل چلند بدل او اقدامات زیات کړي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په تیرو 18 کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ډېرې قربانۍ ورکړي چې باید له پامه ونه غورځول شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د امنیت شورا یو غونډه مخته یوسي او د ایران په اړه خپل دریځ روښانه کړي. ولسمشر ترامپ د ملګرو ملتونو په مقر کې د نړۍ د مشرانو راتلونکي سرمشري زی په محل دا کار وکړي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون ناوخته د ترامپ د دې کار اعلان داسې وخت وکړ چې متحده ایالاتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه واخیسته. امنیت شورا په تیر یو کال کې د ایران په وړاندې د جزایی ګامونو د ناخستلو په سبب د امریکا له خوا له فشارونو سره مخ شوې ده. میرمن نیکی ولسمشر ترامپ وار وار د ایران په اړه تند نظریات هم څرګند کړي او دا هیواد د سوریې او یمن په جګړه کې په لاس لرلو او د 2015 کال اټومي تړون په سرغړاوي تورن کړي. میرمن هیلی همدارنګه ایران د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې له تروریزم په ملاتړ تورن کړي. ایراني چارواکو د امریکا د ولسمشر له خوا د امنیت شورا د یوې جلسې د مخته وړلو له اعلان او د نیکی هیلی د تازه تورونو په اړه تروسه خبرګون نه دی خوده لې. د ایران په اړه په یو بل مسئله کې پاتې کیږو. ایراني چارواکو د بشري حقونو د مخکښې فعال نسرین ستوده خاوند رضا خندان نیولی دی. د راپورونو له مخې ښاغلي خندان د سه شنبې په ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې د بشري حقونو د سرغړاویو او په ایران کې د اجباري حجاب په مخالفت څرګندونې خپرې کړې. رضا خندان تر دې مخکې له زندان څخه د خپلې مېرمنې د خوشي کېدو لپاره علني مبارزه پیل کړې وه. او په جاپان کې له یو شدید طوفان وروسته د دې هیواد حکومت له خطر سره مخ سیمو کې تر 1,000,000 زیاتو کسانو ته امر کړی چې خپل کورونه خوشي کړي. د راپورونو له مخې د جاپان په لویدیځ کې تر دې مهاله د روانو طوفانو له امله لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان دي. د جاپان د هوا پیژندنې د ادارې چارواکي وایي په تیرو 15 کلونو کې داسې طوفان چې دومره زیات باران او سیلابونه ورسره ملګري وي نه و راغلی. راپور نوای د جاپان په ډیرو لویدیځو سیمو کې د برېښنا بهیر پرچاو شوی او زرګونه کورونه او موټر په اوبو کې ډوب شوي دي. د جاپان د هوایي چلن اداره هم اړ شوې چې د دې هیواد لویدیځو سیمو ته الوتنې وځنډوي. جاپان سږ کال په اوړي کې له حد زیاتې ګرمۍ او ورپسې شدیدو بارانونو سره مخ شو چې په نتیجه کې سلګونو کسانو سا ورکړه. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com او facebook.com/ازادي راډیو د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. افغاني او الاصل امریکایي سیاستوال زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص سلاکار وټاکل شو. د ښاغلي خلیلزاد د مقررې اعلان پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وکړ. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر په لار له هغه خبرلارو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له سره پاکستان او هند ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. پومپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ورشي او دا ټول مسایل به مخته یوسي. رویټرز لیکلي چې د زلمی خلیلزاد مقرری دا ښکاروي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي ده. په خپل ښاغلي خلیلزاد د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره غږېدلی او وی ویل چې د امریکا سیاست له اوربند څخه ملاتړ او د سولې په خبرو کې د مثبت رول لوبول دي.
وزیر خارجه امریکا وزارت خارجه گفت که امریکا
خلیلزاد ویلی امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې امریکا له اوربند او د سولې له خبرو ملاتړ کوي او حاضر دی چې پکې برخه واخلي. د امریکا سیاست له اوربند ملاتړ او د سولې د خبرو د پیل ملاتړ ده او په دې برخه کې د مثبت رول لوبول دی.
رول مثبت درې قسمت بازی کردن.
زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو بانفوزه سیاستوال ګڼل کیږي او وخت نا وخته د افغانستان پر گاونډیو په ځنګړی ډول پر پاکستان د تروریزم په وړاندې مبارزه په برخه کې د همکارۍ د نکولو لقبل انتقادونه کوي. خلیلزاد داسې وخت تعین شو چې د امریکا حکومت په پاکستان باندې د 300 میلیون ډالر مرسته لغوه کړي او ایلاتي د ترګری په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان پاتې والی خدل شوې. خلیلزاد د 2003 تر 2015 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړي او د افغانستان د اساسي قانون په ډول کې هم راست کړی. خلیلزاد چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زیږیدل په بیروت کې په امریکایي پانتون او د شیکاګو په پانتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوریت غوښتونکو د بهرني سیاست د داخلي کړي یو مهره ګڼل کیږي. په عراق کې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دندې ترسره کړي. د ولسمشر ډونالد ترامپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه پر ګمارلو هم غور کړی و.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتل د حقانی شبکې د بنسټي خودونکو مولوی حقانی د مړینې د خبر لخبرې دوه سره پاکستانی سیاستوالو پر امریکا انتقاد کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار نه دی کړی. د پاکستان د اطلاعاتو اوسنی وزیر فواد چودري او د دې هیواد د کورونې چارو یو پخوانی وزیر ویلي امریکا باید په سیمه کې د رښتینې سولې لپاره حتی زیات کړی. پاکستانی سیاستوال د څرګندونې داسې وخت کوي چې اسلام آباد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر په درشل کې د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی د مړینې خبر له رسنیو سره خپور شو. په دې اړه پام وکړئ د اجمل اند رپورټ ته.
د مولوی حقانی د مرګ د خبر لخبرېدو وروسته څو پاکستانی سیاستوالو د افغانستان په سوله کې د امریکا پر رول انتقادونه کړي. د پاکستان د حکومت ویان او د اطلاعات وزیر فواد چودري د سه شنبه په ورځ خبري اعلان وکول امریکا د زیاتو لګښتونو سربیره هم نه د توانیدل چې په افغانستان کې سول او ثبات ټینګ کړي.
د حقانی زار میبي د 2800
خغلی چودري وای د 2800 په شاوخوا کې کسان د حقانی شبکې غړي دي. کچېری دوی په افغانستان کې د نامنیو مسول وي نو د امریکا متحده ایالات د میلیارډونو ډالرو لګولو سربیره هم نه د توانیدل چې افغانستان ته سول او ثبات
راستابلیټی ان افغانستان.
د پاکستان د کورنوي چارو پخانی وزیر رحمان ملک هم د سې شنبه په ورځ تقریبا ورته څرګندونه کړي. د خاغلی ملک په وینا په سیمه کې د رښتینی سولې د ټینګښت لپاره باید امریکا خپل رول تر سره کړي. نو مول زیاته کړي چې د حقانی شبکې په خوا افغانستان او پاکستان دواړو ته یو خطر وو. طالبانو تایید کړي چې د حقانی شبکې بنسټګر مولوی جلال الدین حقانی د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ورپیخې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. خو طالبانو ته وی نږدې سرچینی ازادي راډیو ته ویلي مولوی حقانی اسلام آباد ته نږدې په خپل استوګنځي کې ساور کړي. په کابل کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د سې شنبه په ورځ وویل د جلال الدین حقانی مړینه به په افغانستان کې پر روانې جګړې کوم اغیز ونه لري. د پوځي چارو کارپو جاوید کوستانی هم خغلی عبدالله ته ورته نظر لري. د نوموړي په وینا د حقانی شبکې ټولې چارې د د زامن لخوا پر مخ بيول کېدې او خپل د جلال الدین حقانی مړینه به په افغانستان کې د حقانی د شبکې پر فعالیتونو اغیز ونه لري.
مولوی حقانی قدرت سازمانی
خغلی کوستانی وایي مولوی حقانی د تنظیمولو تبلیغ او ترویج توان نه درلود. یوازې د هغه شناخت لمخې چې د پاکستان د عالمانو او مشرانو سره یې درلود خپل زامنو ته محدود سپارښتنې کولې. د حقانی شبکې د بنسټګر مولوی جلال الدین حقانی د مرګ خبر اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له سفر یو ورځ مخکې خبريږي. ټاکل شوی ده چې مایک پامپیو ورسره د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد به نن د پاکستان د نوي حکومت له چارواکو او همدارنګ د پاکستان له پوځي مشرانو سره وګوري. امریکایي چارواکو پر پاکستان پر لپسې انتقادونه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې چلول کړي. په دې لړ کې د تیر شنبه په ورځ امریکا پاکستان ته 300 میلیونه ډالر پوځي مرسته وزنډوله ویل پاکستان پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. بلخوا پاکستانی چارواکي پر لپسې دا تورونه ردی وی دوی د ترهګرو پر ضد مبارزه کې درانه مالی او ځاني زیانونه ګاللي. تمکیږي چې د پاکستان چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر باسونه به تر ډیره د امریکا د پوځي مرستو په ځندې دوه د ترهګرو ډلو پر ضد د پاکستان پر اقداماتو او افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان پر همکارۍ متمرکز وي. په داسې حال کې چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د انتقاد ګوته تر ډیره پاکستان ته نیول کیږي. د دې هیواد چارواکو تر اوسه رسمن دانه د تایید کړي چې ګوندې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی د اسلام آباد ته نږدې اوسېده او یادی هلته درمل نه کیده.
اوس هم د اکرام ولا اکرام په غږ باندې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورې.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په بیلابیلو مسایلو مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. وایسا خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې خبر ورکړی چې د انتخاباتو په کمیسون کې د ولایتي رئیسانو د ټاکلو په سر ناندرې روانې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د رواني لمریزي سنبلې میاشتې په اتمه د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس احمد شاه زمانزي د یو مکتوب له لارې د دیرش ولایتونو انتخاباتي رئیسان نورو ولایتونو ته تبدیل کړي دي. خو د مطلب د لیکوال د معلوماتو له مخې چې د دې کمیسون رئیس عبدالبادي سیاد د برېښنالیک له لارې د کمیسون د ولایتي رئیسانو ته سپارښتنه کړې چې دغه تبدیلي د کمیسون له مشرتابه سره له مشورې پرته شوې او د اجرا وړ نه ده. ورځپاڼې د یو شمیر انتخاباتي سرونکو له قوله لیکلي دي چې د ولایتي رئیسانو تغییر او تبدیل د کمیسون د دارالانشا کار دی او رئیس پکې هیڅ ډول رول نه لري. دغه کارپوهانو د مطلب لیکوال ته دا هم ویلي چې د انتخاباتو د رئیس دغه چاره له عقدې ډکه ده. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د ولایتونو د سقوط په اړه د خلکو اندېښنې راخیستي او لیکلي دي چې له خلکو سره د یو شمېر ولایتونو د سقوط ویره له پخوا وه، خو د غزنی له سقوط وروسته اوس د ډیرو ولایتونو په مرکزونو کې دا ویره موجوده ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د کندوز، فراه او غزنی د مرکزونو په سقوط کولو سره وسلوالو مخالفینو یو پلان دا و چې په خلکو کې ویره پیدا او په حکومت یې بې باوره کړي چې تر ډیره په خپل پلان کې بریالي شوي هم دي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو لمخې چې په ډیر شمیر ولایتونو کې که څه هم جدي ستونزه نشته، خو بیا هم خلک په ویره کې دي چې ګوندې وسلوال مخالفین یې خار ونیسي، نو له همدې امله په ډیری خارونو کې د کاروبار پخوانی مزه نشته او سوداګري پانګونه نه کوي. د سر مقالې لیکوال په اخر کې حکومت ته وړاندیز کوي او لیکي چې هغه خارونه چې د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي باید جدي پاملرنه ورته وشي او هغه سیمې چې ګواښ پکې جدي نه دی باید حکومت پکې تبلیغات وکړي او داسې ګامونه واخلي تر څو د خلکو له ذهنونو دغه ویره لیرې.